داخل شهر کماکان ادامه خواهد داشت.
با پخش امی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. در ادامه با همکارم قسیم سالعمل باشید که برنامه بعدی را خدمتتان پیشکش میکنه. بفرمایید سلام.
مننه جاوید حسن زاده تاسو ته مسی سلام نوردند کوم د صدر دور ټول اوریدونکو ته ساعت څلور بجې ولې دی بلې په شوخ پرونی په سر کې زما او زما د تخنیکی چارو همکار عبید الله عبیدی سلام نومنی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي مرکچی پلاوی کابل ته دغه ګوند پلاوی راتګ تاییدوي. د هلمند د نامنوی پاړه باندې هم په همدې خبرونه کې معلومات در سره شریکو. خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلوایي په حلب کې نن هم خال خال شخړې روانې دي. په ترکیه کې د وروستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یوه ډیموکراسۍ پلوه لاریونکې برخه واخلي. د هرڅه وروسته لومړی د افغانستان خبرونه له محمد حدیث پردیس نه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي سرچینې تاییدوي چې د حزب اسلامي او پلاوی د خبرو لپاره کابل ته راغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل مهم دي. او د طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزیر دفتر وایي د طبي پیښو او جګړو له کبله د 8000 زیانمن شوو کورنیو سره به مرستې وکړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي سرچینې تاییدوي چې د حزب اسلامي او پلاوی د خبرو لپاره کابل ته راغلی. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی راتګ تایید کړ، خو د زیاتو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د سولې په برخه کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د مذاکرې پلاوی د یکشنبې په ورځ د سولې د خبرو په هدف کابل ته راغلی، خو په دې اړه به جزئیات د ورځې په پای کې له رسنیو سره شریک شي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې په اړه د لومړنۍ موافقې وروسته د حزب اسلامي پلاوی وویل چې په دې اړه به له حکمتیار سره تر مشورې وروسته خپل نظر وړاندې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل مهم دي. دغه شوراویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل ایران ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر هم له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدو په هدف شوی دی.
دې جګړې د ګټلو لپاره دې ته ضرورت وو، یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک دغه جنګ لپاره آماده شي، تجهیز شي او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي. نو دغه سفرونه د دې دوو هدفونو لپاره ضرور وو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایران ته د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په رسمي بلنه په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی. نن به د ایران د کورنیو چارو وزیر سره د افغانستان او ایران د ګډي پولي د امنیت په اړه هم خبرې وکړي. او وروستۍ خبر هغه دا چې طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزیر دفتر وایي د طبي پیښو او جګړو له کبله د 8000 زیانمن شوو کورنیو سره به مرستې وکړي. دغه دفتر ویان محمدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه مرستې به د هیواد په 19 ولایتونو کې پر زیانمن شوو کسانو وویشل شي. محمدی همداراز وویل چې د طبي پیښو له کبله له زیانمن شوو کسانو سره به 1.2 میلیونه افغانۍ نغدې پیسې هم مرسته وشي. د نوموړي په خبره د مرستو دغه لړۍ د روانې هجري لمریزې میاشتې له لومړیو پیل شوې ده. بهرني خبرونه سالم محمد صالح درته وړاندې کوي.
په ترکیه کې د وروستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یوه ډیموکراسي پلوه لاریون کې برخه واخلي. دغه لاریون نن په استنبول کې کیږي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند عدالت او پرمختګ نومیږي. تمه کیږي د ډیموکراسي او شهیدانو په نامه دغه لاریون به د ګڼو کسانو د راټولېدو سبب سي. دا د جولای له 15 راهیسې چې په دغه هیواد کې د کودتا ناکامه هڅه وسوه، تا تر ټولو لوی دولت پلاوه لاریون بلل سوی دی. راپورونه وایي د اپوزیسیون ګوندونو مشران به د خلکو ډلې ته وینا هم وکړي، خو ویل سوي چې دغه لاریون ته کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې اردوغان ورباندې د کوردانو د کارګر له ممنوعه ګوند سره د اړیکو تور پورې کوي نه دی بلل سوی. په وروستیو اونیو کې په ترکیه کې په زرګونو دولتي مامورین د تعلیمي برخې او ملکي خدماتو کارکوونکي له دندو لرې کړی سوي او په زرګونو نور نیول سوي دي. د ترکیه چارواکو پر هغو کسانو فشارونه زیات کړي چې د کودتا په وروستۍ هڅه کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي. پر ګڼو کسانو شک کیږي چې په امریکا کې له دیره جلا وطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره اړیکې لري. ترکیه پر ګولن تور لګولې چې د کودتا په تنظیم کې لاس درلود، خو ګولن دغه تور ردوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي په حلب کې نن هم خال خال شخړې روانې دي. د سوریې د اپوزیسیون جنګیالیو پرون ویلي وه چې دوی پر دې ښار د حکومت د دریو اونیو محاصره ماته کړې ده. د ټولنیزو رسنیو په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې خبر تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان د حلب لارو کوڅو ته ووتل او خوشحالي یې وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي د حلب په جنوب کې پرانستل سوی سړک د ملکیانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه هلته خال خال شخړې او هوایي حملې کیږي. بل خوا په استنبول کې ډیره د سوریې د اپوزیسیون ملي ائتلاف ویلي دوی پرون د سوریې د دولتي ځواکونو پر ضد د مبارزې په مرسته وتوانېدل دغه محاصره ماته کړي. اپوزیسیون وایي روسیا د سوریې د ځواکونو ملاتړ کوي. د اپوزیسیون جنګیالیو او سختریزو وسلوالو تیره اونۍ د محاصرې د ختمولو لپاره سختې حملې پیل کړې. دغه محاصره د جولای له 18 روانه وه او اټکل کېږي چې د حلب ښار په ختیځو سیمو کې به شاوخوا 2.5 لک ملکیان راګیر پاتې وي. د سوریې دولتي ټلویزیون د حلب د محاصرې د ماتېدو خبرونه رد کړي دي. د مقدونیا په پلازمینه سکوپیا کې د تیر شپې له توپان وروسته د ولړسیوي سیلاب له کبله 15 کسان مړه سوي او د نورو کسانو د موندنې او ژغورنې لپاره پلټنه روانه ده. د مقدونیا دولتي اژانس میا په حواله پولیسو نن د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ او ویل سوي چې 6 کسان لا هم ورک دي. د سکوپیا ښاروال ویل چې دا یو داسې غمیزه وه چې تر اوسه مو نه وه تجربه کړې. ځایي رسنیو راپور ورکړې چې پلازمینه او شاوخوا سیمې د هغه شدید باد له کبله زیانمنې سوي چې سرعت یې په 1 ساعت کې څه باندې 70 کیلومتر و. دغه توپان د ښار حلقوي سړک هم زیانمن کړی دی. راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ لوهانس کې د روس پلوه بلتون پالو مشر یګور پلوتنیتسکي پرون د ده د قتل تر هڅې وروسته اوس په ثابت روغتیایي وضعیت کې دی. انټرفاکس خبری اجنس نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ. هغه روغتون چې پلوتنیتسکي په کې تداوي کیږي ویلي د ده صحي وضعیت ښه دی. پلوتنیتسکي د هغې ډلې مشري کوي چې ځان د لوهانسک د خلکو جمهوریت ګڼي. د دې اجنس په حواله دوی په هغه 14 کې ټپي سو چې د لوهانسک په مربوطاتو کې موټر ته نږدې وسوه. که څه هم بلتون پالو دا حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې کار بللی، خو د اوکراین په ختیځ کې امنیتي چارواکو دا تور رد کړی دی. د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې یو بې خاونده باکس د پولیسو تر نظر لاندې چاودلی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصانو په داسل کې چې ځانګړې جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ سیمه په خپل کنټرول کې ونیوله. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې چاودنه په داسل کې وسوه چې د سیالۍ ګډونوال له دې ځای څخه نږدې 70 کیلومتره لرې وه. په لوبه کې ځنډ رانغی او تر پایه یې دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبر هم نه دی ورکول سوی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 19. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 35 او ټیټه 28. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 39 او ټیټه 22. په غزنی کې به اسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 31 او ټیټه 19. په بامیان کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 20. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په جلال آباد کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او په ګردیز کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او نږدې 10 دقیقې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي مرکچی پلاوی کابل ته دغه پلاوی راتګ تاییدوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې هیات راتګ په اړه وایي:
دما په ان باندې د صلح په مورد کې داسې څه نه دي پاتې چې هغه دغه صلح خبرې خرابې کړي، ځکه چې افغانان صلح غواړي.
په یو بل راپور کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی، د دغه سفر هدف څه دی؟
د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک شهید شي، او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي.
د هلمند وروستۍ نامنۍ پاړه باندې هم په همدې خبرونه کې معلومات در سره شریکو. د افغانستان پاړه نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوامه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم ځای لري. د ازادي رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي څپو باندې د خبرونه لري. د غرض د ازادي رادیو په لایف خبرونه تاسو کولای شئ په ازادي رادیو ټکی کام وبانه کې تعقیب کړئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي پلاوی کابل ته دغه غوند د پلاوی راتګ تاییدوي. د سولې د عالی شورا یو غړي او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی استاسي ازادي رډو ته ویل چې دغه پلاوی نن د خبرو د بیا پیل لپاره کابل ته راغلی دی. د پداسې حال کې چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا 2 میاشتې مخکې د سولې تفاهم لیک په دې هدف له ځان سره یوړ چې د خپل غوند د غړو او مشرانو سره به اور باندې مشوره وکړي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي داسې کومه ستونزه نشته چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې خنډ وګرځي. د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
د ما په ان باندې د سولې په مورد کې داسې څه نه دی پاتې چې هغه دغه سولې خبرې خراب دي، ځکه چې افغانان صلح غواړي او ولس صلح غواړي. دی ولس مقابله هیڅوک هم نشي کولای. که بعضی څوک وایي چې دلته داخل کې څه کړی دی، هغه دی هیڅ داسې څوک نشته. دا
خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد ایوب رفیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د حزب اسلامي پلاوی دراتک خبره تایید کړې ده. دغه شان د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی استازي امین کریم ازادي رادیو ته ویلي دي چې نوموړی پلاوی د خبرو د دوام په هدف د یکشنبې په ورځ کابل ته را رسیدلې او ویلي چې تر نن ماښامه به په دې برخه کې جزئیات له رسنیو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا 2 میاشتې مخکې د سولې 25 مادې تفاهم لیک په دې هدف لزان سره یوړ چې د خپل ګوند د غړو او مشانو سره پرې بحث وکړي. خو ترمن موده کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندی د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرې لستونز سره مخ شوي. د سولې علي شورا او حزب اسلامي دا خبرې رد کړې وي او یوازې وشایي ګڼلې وه. تر دې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي ول چې هیڅ ډلې ته به د سولې په خبرو کې امتیاز ورنکړي او هیڅ یو غوښتنه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې وي وبې نه مني. په ورته وخت کې کشمیر سیاسي کارپوهان وایي چې باید هڅه وشي چې نرمخ رامنځته او په دغه خبرو کې په هغو مسایلو چې عملی نه دي خبرې و نه شي. یو تن سیاسي کارپو شاهزاده مسعود:
زه امیدوار یم چې دا ځل دوی راتګ یو مطلوبه نتیجه ورکړي، او که خدای مکړه دا ځل هم مذاکرات ناکام شول، بیا به دواړه طرفه هم حزب اسلامي هم دولت د خلکو په نسبت باندې ډیر بے باور شي او د سولې په بهیر باندې به خلکو اعتماد ډیر کم شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی عبدالستار خواسی وایي چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې سره په خبرو کې سولې ته رسیدلو په برخه کې ډیرې هیلې موجودې دي. د نوموړي په وینا دا چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی په ځنډ سره کابل ته راغی، لامل یې د خپل پلویانو سره د تفاهم لیک په اړه سلا مشوره وه.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و په مریدل چې د حزب اسلامي او مرکچی پلاوی کابل ته راغلی دی څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مختوی سي. د افغانستان حکومت هم دراز هڅې پیل کړي څو په سیمه او افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمولو لپاره سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. افغان چارواکي وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې د سیمې د هیوادونو د لا زیات ملاتړ جلبولو او له افغان ځواکونو سره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ایران ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هم د همدغه هڅو برخه بولي او وایي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا په هدف باید له دغو هیوادونو سره واضح خبرې وسي. نور جزئیات رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې لا زیات ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شوراویان تواب غورځنګ د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې ښاغلی اتمر هڅه کوي چې د افغانستان په اړه ځینې لازم وضاحتونه له سیمه ییزو متحدینو سره شریک کړي. ښاغلی غورځنګ د یکشنبې په ورځ ایران ته د محمد حنیف اتمر وروستي سفر ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د دې سفرونو یو هدف دا هم دی چې افغانستان ته د سیمې د هیوادونو پوځي همکاري را جلب کړي.
امنیتی او دفاعی ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې هر ورځ قرباني ورکوي او د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتی ځواک تشکیل شي او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي. نو دغه سفرونه د دې دوه هدفونو لپاره ضرور وو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په بلنه تهران ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي چې محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له رئیس سره لیده کاته کړي او ټاکل شوی چې د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره هم په یو شمیر سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د هغه په وینا په دې سفر کې له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د کښت او قاچاق او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ایران وړاندې چین، روسیې، هند، آذربایجان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفرونه درلودل او هڅه یې کړې چې د تروریزم سره د همکارۍ په برخه کې یاد هیوادونه همکارۍ ته وهڅوي او افغان امنیتي ځواکونو لپاره پوځي مرستې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغان چارواکو دا ډول هڅې ګټورې بولي او ټینګار کوي چې د دا ډول سفرونو جزئیات باید له خلکو سره شریک کړای سي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایي وایي
که ایران ته ځي، که بر حال هیواد ته ځي، باید ملت د افغانستان خبري چې دوی د ګاونډیو نه چی غواړي او څه رقم امنیت په افغانستان کې تامینېدلی شي او که خبر پرې نه وي نو دا د پردې تر شا خبرې دي. فکر کومه کومه ګټه هم ونه رسوي.
افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې توانېدلی چې د تروریزم پر وړاندې په روانه مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ او له افغان ځواکونو سره د دې هیوادونو همکارۍ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ته د محمد حنیف اتمر سفرونه اړین دي او حکومت هڅه کوي چې د یوې سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه نوره هم جدي کړي.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی دی، البته د ایران د حکومت د بلنې پر اساس باندې تر څو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. د ملي امنیت شورا څخه په تازه خبرو سو معلوماتو کې راغلی دی چې ښاغلی اتمر د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي سره هم لیدلی دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
لکه مخکې چې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان حکومت به هڅې روانې کړي تر څو د سیمې د هیوادونو په مرسته په افغانستان کې د جګړې شدت راکم او یا هم جګړې له منځه یوسي. یو له هغو سیمو څخه چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهده ده د افغانستان جنوبي ولایت هلمند دی. راپورونه وایي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه او کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ بشپړه بنده شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه سیمه کې لتیرو څلور ورځو راهیسې ستونزې موجودې وې او ترافیکو پر مخ باندې دغه لارې کې خنډونه وخت نا وخت موجود و، خو دغه لار په بشپړه توګه بنده سوې ده. دا چې د کار د سیمې خلکو مسافرینو دغه راز د موټر چلونکو ته څه ستونزې پیدا کړې، په دې اړه له هلمند زموږ همکار محمد الیاس دایی دا رپورټ چمتو کړی.
تمځای د موټرونو او مسافرینو ډک دی. څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. مسافرین او چلوونکي وایي وسلوالو درې مهم پلچکونه په ماینونو الوزولي دي او د لارې د امنیت پر ځینو پوستو دوامداره بریدونه کوي. دا د لشکرګاه څخه کندهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو ته د وتلو یوازنۍ لار ده چې د ناامنیو له امله د نقلي وسایلو پر مخ تړل شوې ده. د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د کندهار او کابل د موټرونو په تمځای کې مسافرین او چلوونکي وایي د نهر سراج په مربوطاتو کې د دې لارې تړل کېدل د لشکرګاه ښار د محاصرې ښکارندوی کوي.
سازمان خدای دې خو مرزا نوم زی په خلکو ګرځم خرانو د ښار خلک ګرځم په ستونزې کې سره په تکلیف کې دي. نو موږ پر کچازو دا ماجرین لار ګرځته وځي.
امدا ما غولندبی ازرات هسته نو 4 روز می شما اینجا بیانده به بند هستیم برا هیچ موتر نمیره یعنی اینجا ما تو بند هستیم اینجا بمانده ما دیگه می فاتو زیتر رو کنم ما بریم به خانه خو
هرچی شیم بخوردیم دیگه
پول هم نداریم هرچی پول هم دیشیم بخوردیم خلاص اینجا به کارگری اومده بودیم کار پولای ما خلاص شد پیسه ما خلاص شده اینجا کاری اتاق ما می سبا دیگه نداریم بده.
دلش کرگا څخه د گریش کولوسوالی اړوند نارسراج په نام نسیم کې کندهار او گریش کولوسوالی ته غزیدل 401 نمبر سړک څو ځله نام نسو دی. خو دا لومړی ځل دی چې د خانشین او نادلی تر خونړیو جګړو وروسته د څو ورځو راهیسې د مسافرینو او موټر چلوونکو پر مخ تړل کیږي. د جنو کوچنیو موټرونو چلوونکي او مجبور مسافرین د لشکرګاه په شمال کې د مختار کم ته څیرمه پر هغه خامه سړکونو بیرته سفرونه پیل کړي دي چې 15 کال وړاندې پرې تګ راتګ کوي. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د لشکرګاه کندهار ترمنځ د غزیدلې لارې د تړل کېدو خبره رد کړه. ښاغلی حیات وویل دغه پلچکونو د رغولو کار شروع شوی دی چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ماینونو په واسطه له منځه وړي دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر هم د 401 نمبر سړک په اردو کې د وسلوالو تحرکات او تهدیدونه مني. شاکر ازادي راډیو ته وویل کندهار ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو سره د لشکرګاه په اوسیدونکو کې تشویشونه ډېر سوي دي.
دوه دروازه یو باندې دشمن الته مینونه ایشته واخ سحای پورته کړي وو. دشمن په لیرو ساحو کې پراګنده تدید جوړ کړي دي، پراګنده انداخ کوي. زه فکر نه کوم چې د لارې د دومره تشویش ولري چې بخې د امنیتي او د پایز واکونو پر مخ باندې بند سي موږ د اکمالات ونه سوکول ولي تعدید خپل دلته ولسونه په تشویش کې اړولې دي. موږ نه غواړو چې دلته یا تعدید وسیږي او یا هم دغه سیمه چې مدلاسه وتلي. هر لحظه هم د دې لپاره د امنیتي او د پایز واکونو سرکار کو د منت ولسونو د نماینده په صفت
د ټولو سرچینو د معلوماتو لمخې وسلوال غواړي په دې ډول تحرکات سره د هغه کومکی سرتیرو او ټنګونو مخه ډب کړي چې لشکرګاه او عدالت د افغان ځواکونو په ملاتړ ځي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم د نامنه پر موضوع باندې تمکې شو. د هلمند خځو کندز ته د کندز د ولایتي شورا غړي وایي چې درې اونۍ سوي چې د قلایزال ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی، خو دغه استازي وایي چې تر اوسه پورې دولتي ځواکونه نه دي توانېدلې چې د سیمې بیرته له مخالفینو ونیسي. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د قلایزال ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز ولایتي شورا غړي وای د دې ولایت د قلایزال ولسوالۍ درې ونی شوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، چې له کابل د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ډیر متضرر شوې دي. د کندز ولایتي شورا یو تن غړی اسد الله سادات وای چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې څلور کلی له دولتي ځواکونو سره دي. ښاغلی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
قلایزال ولسوالۍ کې د دوه هفته
ولایت سقوط کرده است. در دو هفته ایتو سقوط کرده که
د قلیزال ولسوالی درې ونی کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او د دې ولسوالۍ یوازې څلور کلي له دولت سره دي او د دې ولسوالۍ خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني هم وایي چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز درې ونی کېږي چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده. ښاغلی رباني زیاته کړه
که بدبختانه در ی اواخر که مدت بیشتر از ده روز میشه طالبا هجوم آوردن و بازارک
وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ پر مرکز باندې پرله پسې تعرضونه وکړل چې په پایله کې د ولسوالۍ مرکز او د امنیت قومندانۍ مرکز سقوط وکړ او تر اوسه پورې د طالبانو په کنټرول کې ده. دا چې دغه ولسوالۍ اوس مهال د چا په کنټرول کې ده، د جنگ په لومړۍ کرښه کې د کمانډو ځواکونو څو تنو سرتیرو په دې اړه داسې وویل.
نوم مې سباون دی، د لسم کنډک د کمانډو ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم. ولسوالۍ فعلاً د طالبانو په لاس کې ده، د کلیزار ولسوالۍ همدغه کلیزار ولسوالۍ ده، دود ور نه روان دی، اوس یې مور ور اچولې.
فعلاً ولسوالۍ دا داسې نیروی مخالفین هستل، فعلاً موقعیت دا داسې ځوا.
بلخوا د کندز د والي ویاند سید محمود دانش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د قلیزال ولسوالۍ مرکز د جګړې د ډګر په منځ کې موقعیت لري او طالبان د ولسوالۍ مرکز ته لاسرسی نه لري.
نقطې کې د اونجا جنگ است، در وسط ولسوالۍ است، از هر دو طرف مرمی فایر میشه.
د ولسوالۍ مرکز اوس مهال د جنگ په منځ کې موقعیت لري او له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. د یادونه ده چې د قلیزال ولسوالۍ د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې، لکه قلیزال او وخت تیپه. خو د قلیزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، خو بیا د ولسوالۍ مرکز د اختیپی په سیمه کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ خلک وایي چې درې اونۍ کېږي د دغه ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له آزادی رادیو.
اوس به هم له رحمت الله افغان څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې د څرنګوالي، د الکترونیکي تذکرو د نوې طرحې او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په پاکستانی هلیکوپټرې کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحل شریف زوم هم وو. وړاندې په مطلب کې راغلي په یاد هلیکوپټرې کې د وسلوالو ځایي قومندانانو ملاشرین او ملا همایون ته 150 جوړه نظامی یونیفورم، 300 موبایل سیټونه او 140,000 امریکایي ډالره راوړل سوي وو. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي، ملاتړ یې اوس آن تر هوایي اکمالاتو پورې ورسید. د لیکوال په باور اوس په کار ده چې دا چاره د وسلوالو مخالفینو د نور ملاتړ تر څنګ دا د هوایي لارې د هغوی د اکمالاتو هڅه وګڼل شي او باید خلکو او نړۍ ته رسوا سي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د پاکستانی هلیکوپټرې عملیه به ډېر ژر پاکستان ته تسلیم سي. وړاندې په مطلب کې د طالبانو له قوله ویل سوي اړتیا نشته چې پاکستان د هلیکوپټرې د عملې د سپارلو لپاره له امریکایي او افغان چارواکو سره اړیکې ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د مشرانو جرګې له قوله لیکلي د اجرایي ریاست له لورې د الکترونیکي تذکرو نوې طرحه د اساسي قانون خلاف او غیر عملي ده. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د دوه سري حکومت دوه سري تذکره. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې دا کوم منطق دی چې په تذکره کې ملت او دین نشي زیادای خو په ملت پاڼه کې دی په دې اړه تر دیر شو زیات موارد سب کړای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانیت په افغانستان کې د ټولو قومونو ملي هویت دی، له ملي هویت پرته ملتونه خپله پیژندګلوي نشي ساتلی. ملي ارمن ورسپانه په خپل سر مقاله کې پښتنه کړي، آیا عجیب نه ده چې پاکستان د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي؟ په سر مقاله کې راغلی، پاکستان په داسې حال کې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان په څلور اړخیزه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ټټر وهلی چې تر اوسه د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د دې هېواد د هلیکوپټرې بیړنۍ ناستې په اړه کره معلومات نشته. د لیکوال پان افغانان باور نه لري چې پاکستان به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې صادقانه اقدام وکړي، او په پای کې د هېواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه شوې چې امریکا دې په پوره جدیت ترهګر او د هغوی ملاتړي هېوادونه وځپي.
بله اوریدونکو، که تر دې دمه د ازادي راډیو راپورونه خبرونه نوي تعقیب کړی، نو تاسو کولای سئ د خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کم باندې ولولې یا هم واوري. او له دې سره ورسېدلو د خبرونه دوهمې نیمه ته سات څلور نیم بجې دی. یو ور بیا سالی محمد سالی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي سرچینې تاییدوي چې د حزب اسلامي یو هیئت د خبرو لپاره کابل ته ورغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل مهم دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزیر دفتر وایي د طبیعي پیښو او جګړو له کبله لا تزره زیانمنو سو کورنیو سره به مرستې وسی. ایران له امریکا سره د پټو معلوماتو د شریکولو په تور یو ایرانی ساينس پو په دار زړولې. په ترکیه کې د ورستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یو ډیموکراسي پلوه لاریون کې برخه واخلي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي په حلب کې نن هم خال شخړې روانې دي. د مخ دنیا په پلازمینه کې د تیر شپې له توپان وروسته د ولرسیوي سیلاب له کبله 15 کسان مړه شوي دي. او راپورونه وایي د اوکراین په ختیز لوهانس کې د روس پلاوه بلتون پالو مشر ایګور پلوتنیتسکی پرون د قتل تر حد وروسته اوس په ثابت روغتیایي وضعیت کې دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د ښځینه لوبغاړو د لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د اتو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی پوپلزی د دغو سیالۍ هدف د هیواد ملي ټیم ته د غوره سیرو انتخابول یاد کړل. دغه سیالۍ د اسد میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. تمه ده ډیر ژر د وشو لیک سیالۍ د کابل د 15 کلبونو ترمنځ جوړ شي. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په دوو برخو کې د ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی یورش دغه سیالۍ هدف د وشو لیک سیالۍ د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د ښاغلی یورش د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلېږي او شپږ میاشتې دوام کوي. او افغان لوبغاړي د فوټبال د غورلیک سیالۍ ته تیاری نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر لوفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غورلیک سیالۍ په تو زونونو ویشل شوی دی. هیواد د سلور دیش ولایتونو څخه په لوبغاړي ګډون کوي او په کابل کې جوړیږي. خغلی لوفی د دغه سیالۍ هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال د ورزش وده پوګو تکړه. دغه سیالۍ د سمبولي په سلور مپیلېږي او شوخه یو نیمه میاشت به دوام وکړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. په خوست کې یو شمیر خصوصي شونځیو د خپل زده کوونکو لپاره د نظری زده کړو ترڅنګ د شونځیو له چاپریال د باندې د عملی زده کړو شرایط برابر کړی دي. په دې موضوع نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې یو شمیر خصوصي خوانځیو د خپل زده کوونکو لپاره د مکتبونو له چاپریال د باندې د عملی زده کړو او لیدنو کتنو زمینه برابرې کړې دي. د خصوصي خوانځیو مسؤلین وایي له دې کارې مخه داده چې زده کوونکي ډیر څه په خپل سترګو وویني او د زده کړو اړوند مسایل په حافظه کې کینی. هغوی زیاتوي د ساينس او ټکنالوژي د زده کړو لپاره په خوانځیو کې یو شمیر چارټونه نصب کړي، همدارنګه کمپیوټر خونی او لابراتوارونه جوړ کړي. خو د جغرافیه، تاریخ، فرهنګ او نورو ټولنیزو مسایلو د زده کړې په باب کوښښ کوي شوی چې د خوانځي له چاپریال د باندې زده کوونکو ته د لیدنو کتنو فرصتونه برابر کی. د سپین سبا پونم دی خصوصي لسی مدیر ولایت خان متقی چې یو ډل زده کوونکي د تانه یو غرونو زنګلونو او معدنونو لیدلو ته به ویلی وای چې
شاګردانو ته مخکې مې دا لیکچر ورکړو محمدن چې لوستر درې می دا عملونه ته وخلې غزیته ورسته زنګلات په اړه کې معلومات ورکړل چې زنګل کې کومه ونه موجوده دي دغه ونه نه مې څه کومه پیدا خو دغه ونه مو ته وخلې چې دغه ونه شې دي اکثره د پدایشي کې استعمال دي.
په خصوص کې د نورالبصر په نوم د پنځو خوانځي مؤسس بادشاه سبحان وایي چې په خصوصي سکتور کې د زده کوونکو لپاره د زده کړو د ښه چاپیریال برابرول د دې لامل شوی دي چې خلک په خصوصي خوانځي باور وکړي او خپل ماشومان پکې شامل کړي. یو زده کوونکی چې د غرونو زنګلونو او معدنونو لیدنو ته لخپل ټولګیوالو سره ورغلی د زده کوونکو لپاره د عملی زده کړو د ارزښت په تړاو داسې وایي.
زبختر خان د سپین سبا علي خصوصي لسه زده کوونکی موږ ورته د استادانو ملمانو مدیرانو د تخالی وي د زنګلونو د ګټ لري د مدنینې د تخالی وي موچز واقعا خپل ولدل د غرینه ولدل د زنګلینه ولدل می اولون د دماغ کې نه کنستل یسم چې دا غرینه ولدل د میک په دماغ کې کنستل چې دا غرینه څنګه ارزښت لري کرومټ ته متی ته باندې کې کندینه ولدل دار شم خپل ستر واقعا ولدل.
د بادشاه ولی په نوم یو مشر چې دوه زامنې په یو خصوصي خوانځي کې زده کړې کوي د خوانځي له لوري دا ډول پروګرامونه ګټور بولي.
انره مختبینه دا غوښتنه کوم چې مقصد شاګردونه ته خپل کې مقصد وای ګرځوي باید پیسته وخلی شاګردون وا ګرځوي مقصد څه زده کی کنه.
د نسیم خان په نوم یو تنخون کې وای چې زده کوونکي له نظری او تیوریکو مسایلو هغه څه خزده کولای شي چې په خپل سترګو ویني.
افغانستان یو لرغونی پخوانی هوا دی سره سیمه غرنۍ دي ځنګلونه لري نن موږ دلته د ادمات د سیمه تر غولې د شګردونو مروسه دې خاطر چې موږ دلته د ځنګلونو ګټه دوی ته وروپ جنو تیادا چې ځنګلونه د یو هوا د اقتصاد کې پرمختګ مهم رول لوبوي نور د شګردونو تر وسه دې ته پرچې دې تفریشي او د ځنګلونو پرځ خو ګټه و بیږي.
بل لوري ته د خوځ د پهن ریاست چارواکي وایي چې د پهن په حکومتي سکتور کې هم یو شمیر نمونوي خوانځي ایجاد شوی چې په هغه کې د ځکهونکو د عملی لپاره لازم وسایل او امکانات برابر دي او زده کوونکي ورڅخه عملا ګټه پورته کوي.
اوس هم په ځینې هغه سمسونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې للارې په ازادي راډیو ته رالېږل سوي دي. محمد نذیر د هلمند له ګرمسیر لیکلي هلمند د سقوط په حالت کې د هیله د غمې وخوړل سي. صدیق الله لیکلي د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لارې بندېدل د لشکرګاه د معاصرې په معنا ده. هیله قریشی لیکي ک د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لاره خلاصه نسی نو خلک به له د خلکو پر اقتصاد به بده اخیزه وکړي. زهرا له زابل لیکي مننه له ازادي راډیو نه چې د جنگ د خبرونو ترڅنګ د سولې خبرې هم خبروي لکه د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې. اوس هم د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکوسو وزنو د پلټنې خبرونه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خو خاو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ډېر کسان پیدا شوي دي او ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو یادونه وړ ده چې دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پیغامونه کوم چې ازادي رادیو ته رسیږي دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له دې کبله تاسو ازادي رادیو واوري او په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ته وښی حتما د تاسو پیغامونه هلته خپریږي. ګرانو دوستانو، ډیر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم رک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کدې نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورې، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او ورته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، راځي چې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار له کندهاره رالیږلی دی. دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بېجایه سوی دی او اوس دا دی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی په دې هیله چې د ده کورنۍ دغه پیغام واوري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم، ځکه چې زه په پښینوایي له کوره راوتلی یم. زه نورو خلکو بیدا کړی یم، بیا زه د هغو سره اوسېږم. زما د پلار د خپل د ټولو د یوه نوم نه دی زده چې هر څوک زما سره د تلیفون په لین کېږي، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0111 9151. بله، د تلیفون شمېره مې ده 0111 9151. دغه زما د تلیفون شمېرې دي. شار څوک زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي، زه د ازادۍ د راډیو څخه مننه کوم چې زما پیغامونه نشرې. د خدای په امان. سلام علیکم.
د ګران ورور دولت ملتیار تلیفوني پیغام واورد په دې هیله چې کورنۍ ورته تلیفون وکړي. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته په نامه د حبیب ګل ازادي راډیو ته رالېږلی دی او وایي چې د شیر محمد په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ما نوم حبیب ګل دی. ما سره د یوه ورک شوي په اړه باندې معلومات دی چې د کابل ولایت اول ناحیې اوسېدونکی دی. په نامه د شیر محمد دوه ورونه لري، یو نوراغا یو احمد شاه. د خور مېړه یې دی ګلاب. تڅالر کوله کی چې ورک شوای دی په ورده کې ماته معلومات شته دی چې هر څوک په دغه اړه معلومات غواړي ماته د دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0111 15 13 15. شماره بیا هم 0111 15 13 15. د لاس کوله کای تر کړی دی د اشکاردي په پادشاهي کې بیا تخ هغه دا چې خوشحال شوی ستی بیا د بدیې کړی کیسه شی کړی کې او څو به تکلیف دی ما ته معلومات شته. هغه ګډ وډول ته وویل کېدلو ستا درک نه ته زده کېدو په دغه شماره باندې ما سه اړیکه ونیسه. مخې تکه خدای پاکو ماشه ازادۍ رادیو نه مننه.
ګرانو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. اوس هغه پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو شخص چې نوم یې نه دی اخیستی له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د نقیب په هکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره ووایم. دا ځکه چې پا په پیغام کې د ټلیفون شمیره نه ویلې. اول به د پیغام وورو.
پیغام ماری دلته د هلمند په ولایت کې د نکی په نامه یو سړی د ډېر وخت کېږي چې د میرې زړه څلور کاله کېږي چې پېژنم یې. او غنډوړې خواري د کلا دې د مفرد خواري څخه عملي همدې د خدای په امان.
گرانو دوستانو که تاسو د نقی پاک له معلومات غواړئ نو د ګرانو ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ 0-03-9-05-15. د تلیفون شمیره یو ری بیا وایم 0-03-9-05-15. تاسو زموږ له آزادي راډیو نه اورئ. ګران دوستانو تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکو. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د شاولی له میمنې نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې د هغه شخص په اکله چې ملنګ دی او په کندهار کې دی معلومات غواړي، ځکه چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د شاولیم د میمنې د ولایت د رسابات ورسوالۍ د خیر آباد سیمې اعلان په لاده کې څه وو؟ د ملنګ په نامه باندې چې په کندهار کې اوسېږي یو نفر یې شماره ایښي وه، خو موږ فکر ورته ونیسو چې وخت یې شماره ونیسو. داسې وو چې د دغه سړي اعلان یا کوم بیان یې پروت دی، بیا شماره څه د بیان دی بل اعلان وکړي، په دغه شماره باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه دوه نوي پنځه اتیا یوولس اته اتیا.
یو بل ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. هغه وایي چې د یو شخص پاک معلومات لري چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. میوند څخه چا تلیفون کړی و چې دلته یو حالت دی چې شل یا دوویشت کاله عمر لري او پلار د پلار څخه خلصو دي کله په نانوایۍ کې شاګرد دي او کله په سیاتۍ کې. نو دغه پیغام د راډیو تور کړی و، خو هغه نمبر نوټ نه کوي. دی دا پیغام مزاجي کې بیرته ورکړي چې موږ د سو د نمبر نوټ کوو. دا د نمبر ټلیفون دی 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
یو بل ګران ورور په نامه د رحمت الله آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې دی یو خزه په اکل چې نومې ونچو دی معلومات لري. دغه ګران ورور له قندهار تلیفون کړی دی. دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به د پیغام واورو او په سبا بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو السلام علیکم، زه رحمت الله تو کلیمه د کندهار ولایت څخه تاسو ته زنګ وهلی. زه د ورکسو عاجزانو خبرونې ته ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونیک هیلې وایم. تاسو له سلامه دلته یو عاجزه ده، یو زنانه ده په نامه د غونچو چې دا عصبي تکلیف لري. نو تقریبا دوه کاله یا درې کاله کېږي دلته د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ د پشمل په ساحه کې دا اوسېږي. اصل کې دا وایي کله وایي چې زه د نیمروز یم، کله وایي چې زه د فراه یم. ډېر وخت ما دا غولې ده، وایي دغه دی زه د چاربلجکې د ولسوالۍ یم، د فکر مثال لور یم. کله کله داسې خبرې کېږي چې وایي ورور هم لرم، پرارګان هم لرم، نو خو که څوک په دغه معلومات لري دغه ښه ده دلیې ده مخکې چې ما ته چې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي چې زما د ټلیفون لمبر زما څخه خپله یې دی. که چېرې دغه ازادي راډیو کارکوونکي بیا دغه زما لمبر په راډیو کې وایي نو تقریبا پیدا شوله ما ته چې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي. السلام علیکم
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د غونچو په هکله معلومات غواړئ نو دغه ګرانو ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. دغه ګران ورور رحمت الله توکلی نومېږي. د دې د ټلیفون شمیره ده 00903، د افغانستان کوډ ده 0403412. د ټلیفون شمیره یې ور بیا وایم 0403412. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې سهارګل پکتیکان را لګلای دی. دی وایي چې د یو شخص پاکله چې ګونګی او کون دی معلومات لري. د ټلیفون شمیره نه دی ویلي خو اول به د د تلیفوني پیغام وورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د د تلیفون شمیره ووایم.
الو، زه سارګل د پکتیکا ولایت چغیزم، د دې وردګو د غزنی ولایت د وردګو په نامو چې کوم ځنکای غونګو کونسي خو دا د اختر پوره زلې د موږ د پکتیکا ولایت راغلای د پوزا با څوک نه پیږي غونګم د کونم دا علي پیدا سوای د وردګو لاغو چې وس پر ازادي راځو چې خبرې کولې اغه ځنکای دلته ده د اختر پوره راغلای نه وی یره راغلې د پوزا با نور نه پیزو خطه نه دزده ادرس کا تو کا تذکرہ مسکرہ خدمت نستو سر دغه دی ما نمبر دی
کتاسی د دغه شخص پاکله معلومات غوړینو محترم سهرګل ته په دیش مینه ټلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده و و 3 یاو 2 شپاک و 9 0 د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم 0093 د افغانستان کوډ ده و و دری یاو دوا شپاک و نه سفر تاسو زموږ غلازه د رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کدنن وزې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ور تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي ولته دغه پروګرام لسره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org.
بله، السلام علیکم. زاد محمد رحنما له هلمند ولایت گریش کول سوالی تسیم صاحب سره د تلیفون په لیکه ما دلته یو لونې دی بالا نو مشه چا څنګه من میږي نو دلته دا دکانو سره ګرځي نن مې لیدو سوې د هر مسلمان ورور کی او یا هم د چا عزیز وی او ورور وی او راره وی یا کا وی یا د ماما زی وی نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړ کېونی شي د پروسو ونی وی 238 232 مړه یو زل بیا تکرارون د پروسو ونی وی 238 232 دغه مشوره د هر مسلمان روش نخته کی په دغه لمبر زما سره تماس ونی. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یاو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یاو. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 14 15. ګرانو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. وس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو ماما دی چې کریم نمیږي، اجبی خان زی د پاکستان د کوچ په شهر کې ورکشوي دی تقریبا چې یو کال یو نیمه میاشت کېږي چې اس چاته معلومات دې زما په لمبر ځنګ راته وي 01 اته 50 0 5 0 5 0 3.
وعلیکم السلام علیکم. زمین ګل پروان د ولادت سیګر د ولسوالۍ سیګر د مایا ماما چې محمد صابر د اشتراک کې دی کاري جوړه نه ما ورا کړل هر مس ما تر په اړه معلومات دې راشمې له سره اړیکه مې سفر وایو نه څو چیز شته د تو.
بل السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت مشکرګا شهر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ یو دوه د اکازم یو د لال محمد په نامه یو د محمود په نامه د هلمند ولایت د مرجی پولیس والی کې تقریبا یو کال دوه میاشتې آفت نه درکه شوي دي. که چیرې دوی زما دغه پیغام اوري نو په دغه شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0202 415 201. بیا شماره تکراروم 0202 415 201.
زما مرزه اقترات فراده ولایت د خاصتی د ولسوالی د خوشکایي د کلی ته خبره کو د عادی په نامه ورکلرو اتنګش پښه کال کیږي ایران په طرف ته خپل له ورکړي د دپا بار ایت معلومات نشته پلا راوړون ډیر چې واشلې دي د مودینا کازی دی د علاوالدین وو د شراب وو د ورور دی دغه ابي د زما زغاوري یا نو څو دغه ابي په اړه کې معلومات لري مې مهرباني دی وکړئ دا شماره دې ما ته زنګ ووي شماره د څه تور وو څه وو یو نوې اټکسه وو چلر ویش انګسو وو تینګس ایا دا د شماره دې ما ته زنګ ووي څه پر وو څه پر څلور 209 200 وایا.
السلام علیکم، زه ګل احمد هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ساسر په تماس کې یم. لکه څنګه چې تاسو وویل چې تاسو ورکړسي ورنه لټوي، نو زموږ یو دا کار زوی دی تقریبا د یو کال مخکې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ کې ندرکه شوی دی. نوم یې محمود دی او پتنه جګ د ځوان دی. که چیرې دی دا یاد ما ځاغ اوري یا نور څوک په دغه شماره چې زما سره اړیکه ونیسي 0 2 0 2 4 5 2 1 بیا شماره تکراروم 0 2 0 2 4 5 2 1.
مثلاً دی ازادی و کارتون کو ته بعد سلام زه د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ زما نوم آدم خان دی، د زوی نوم نورلا دی. شپږ کاله وروسته تللی دی هلمند ته. هر مسلمان ګور که د ده په دغه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره معلومات راکړي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
زما عبدالخالق افغان یم د ولایت هلمند ولسوالی باغران چې په حاله د چارچوب په برادر سیمه کې پروت زما یو ورور دی چې عبدالرزاق نومیږي 15 کال کېږي چې درکه دی ورک شوی دی نو د برادر لاجی ما څنګه خو پرې دی یو ورور عبدالواحد دی عبدالغنی زه خپل عبدالخالق افغان خبر کوم ډیر په سرګردانی او هر مسلمان چې لیدل دی پته معلومه یي شرینی هم ارته ورته او د دې میا جنگ راته وي د معلومات راکې په دغه شمیره صفر و څلور څلور درې و شپږ څلور یو نه صفر و څلور څلور درې و شپږ څلور یو نه هر څوک چې معلومات لري ډېر برنه جنې کوم چې دغه زما درادر عبدالرازق همیږي دا شپږ کال کېږي چې دغه نمرنګ ځوانو نه درکه دی هر ځای چې هر مسلمان اوري دغه پرواز د خدای په ازادۍ کېږي دغه معلومات راته وکړي وسلام
اور زال ستاده کنگار والا ستر پتما سیما اور رجاول خانہ مسال سال کی خدمت سنا درا کلیا چا کمل ما چ دالم بعد میں سزنگ کی پر اویا تین جیس اتے تین جو سلور تا سل تین جو دیر من نہ نظر دی
السلام علیکم زال علی دا فرا ولایت دا بلابلد دول سواری دا گنجابات کلی سے خبر کوم زما اور عبد الباری فنامہ دا ملا وزیر اخن زی دا دیر لس کال کی جی نظر کا سو دی کوم څوک درک لري یا کوم دوز ما ژغاوري یا د خپل د از ما ژغاوري مهرباني دی وکي ما تر دې فدیش مېرو اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیرې 0005 14 19 18 دوهم نمبر 0 1 4 0 5 0 2 نمبرونه به یو بیا تکرار کړم 0 1 4 0 5 0 10
السلام علیکم زنور محمد یم د پړای ولایت د بلابلوک د ولسوالی د ګرانی د کلی ته تاسو ته پیغام وړاندې کوم چې زما یو زوی دی یمن نومیږي پر چپه مخې ګردی ټاپ دی د شپږ کالو ځوان کړی دی د دوه میاشتو رئیس کیږي چې د کوره وتلې دی ورک دی که هر څوک د پاړه معلومات لري و دې نمبر ته دی زنګ ووهي 0 1 9 2 3 1 یو یا یو بیا تکراروم صفر وسو یولس نه دېرش دو څلوېښت یو اویا او بل نمبر دی صفر وس صفر و شپږ اووه درې شپږ سوه شپږ شپېته صفر څلور. بیا تکراروم صفر و شپږ اووه درې شپږ سوه شپږ شپېته صفر څلور. وسلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته.
زه حاجي عبدالقیوم اسدزی د سپین بولدک د بیچ بارډر د سای سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بهرام دی، د سورن سوکال دی. شل میاشتې کېږي چې د کور سره ناغرکه شوي دي. نو په دغه شروع زما سره تماس ونیسي. دا شکاره زما د صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش بله شکاره صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته بل شماره ده صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم.
سلام.